درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی امکاری وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو. خو لومړی فایل په خبرونو کوو. د امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان کې به خپل ماموریت د اگست په یو ډیر شمه پای ته ورسوي. یو بریتانیایي چارواکی وایي که طالبان د نورمال حکومت په شان چلند وکوي همکاری به ورسره وکړي، او د ایران مذهبي مشر وایي حکومتونه بدلیږي خو له افغانانو سره به تل ملګری وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغتیا وزارت یو جکپوري چارواکی وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندیدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي، تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ډیرو دغو نړیوالو مؤسسو په تیر نړیوال بانک له افغانستان سره خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره خپل مرستي ځانګړي کړي وي، چې اوس په بندیدو سره ډيري هغه مؤسسه چې خلکو ته اساسي روغتیايي خدماتونه رسول د درملو او طبي وسایلو او هم د تمویل په برخه کې لستونزو سره مخامخ کړي دي. د هغه په وینا ډيري د مؤسسه چې د روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په ډيرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه دروي او روغتیا پالان رخصتوي. دغه چارواکي ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان روغتیايي مرکزونه له 300 څخه څه باندې 3000 ته زیات شوي، او د 2019 کال د احصایې له مخې د دې هیواد د وګړو په سلو کې نیوي د 2 ساعته پلي لاري په وهلو یا د 10 کیلومتره په واټن کې روغتیايي اساسي خدمتونو ته لاسرسی درلود. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته نړیوال بانک، نړیوال بچی صندوق یا IMF او نورو مرستندوی ټولنو له افغانستان او د طالبانو له ادارې سره خپل مالی مرستې بندي کړې دي. د روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکړي که دغه ستونزه ژر هوار نه شي، شای په هیواد کې رامسته شوی روغتیایي سیستم سقوط وکوي. د امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به په خوندي او تنظیم شوی بڼه د رواني اگست میاشتې په 1 شمه پای ته ورسوي. د دفاع وزارت یا پینټاګون ویندوی جان کربی پرون شنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغه ماموریت تر بشپړېدو به د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو ایستلو ته دوام ورکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درستی زوالۍ د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال جنرال هانګ ټیلر چې له شاغلي کربی سره په دې غړې خبري غونډه کې ګډون کړی وو، تر پرون شنبه پورې له افغانستانه د ټولو ایستل شویو کسانو شمیر تر 110,000 تنو زیات شو. او ویل 66
فلایټس لفټ اوت اف کابل یسټرډی ان دټ د جمعې په ورځ په 40 ساعتونو کې شپږ شپېته الوتنې له کابل تر سره شوې او 6800 کسان ولېږدول شول. نن شنبه تاسو ته ویل شم چې ټول 110,000 زیات کسان چې اکثره افغانان دي ایستل شوي دي.
د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د غراز وویل سره لدی چې د کابل په هوایي ډګر کې ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه دی، خو په متحدو ایالاتونو کې دننه او به هر هیوادونو کې د پوز په زرګونو ځواکونه هڅه کوي چې دغه مهم ماموریت بشپړ کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون شنبه وویل فرانسه او بریتانیا به په کابل کې د یو خوندي زون وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو له ساتنې سره مرسته وکړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې ماکرون ویلي چې د دوی د وړاندیز متن چې په کابل کې د خوندي زون څرنګوالی تعریفوي د ملګرو ملتونو په لاس کې دی، او پر اساس به د بشري مرستو دوام ته اجازه ورکړل شي. د دوشنبه په ورځ به ملګري ملتونه بیړنۍ غونډه وکړي او هلته به د فرانسې او بریتانیا طرح وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې به د سرمنشي انټونیو ګوتریش تر مشرۍ لاندې په دې غونډه کې د امریکا، روسیې، بریتانیا، فرانسې او چین سفیران ګډون وکوي. د نړۍ هیوادونو موافقه کړې چې له هغو افغانانو سره به مرستې زیاتې کړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د بریتانیا یو جکپوري پوځي چارواکی وایي که طالبان د یو نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي، بریتانیا او متحدان به پر راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته غواښونه په لمنځوړلو کې له طالبانو سره همکاري وکړي. د خبرې د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال نیک کارټر تیر ورځ له سکای نیوز سره په خبرو کې وکړه او ویل
کټالبان وکول شي داسې لار خپل کړل لکه عادي حکومتونه چې د ترورستي ګواښونو په وړاندې خپلوي نو به دا عمومو چې کول شو سره ګډ کار وکړو خو باید منتظر شو چې طالبان څه کوي.
د کارټر په وینا په اوس وخت کې به ورته ګران وي چې له طالبانو سره کار وکړي، ځکه د راپورونو له مخې په هغه بڼه چې دا ډله له خپلو دښمنانو سره چلند کوي د همکارۍ مسأله سختوي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي خو هیواد تل له افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون شنبه په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د کتنې په محل وکړې.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی
د افغانستان په اړه موږ د هیواد خلکو ملاتړ کوو. د خلکو حکومتونه زی او راضی په وروستیو کلونو کې یو شمیر حکومتونه وخت ته ورسېدل، دوی راغله لو لاړل. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو. زموږ اړیکې د دوی له حکومت سره په دې پوری تړلې چې هغه له موږ سره څه ډول اړیکې پالي.
د خامنه‌ای اشاره په افغانستان کې وروستیو چټکو بدلونونو ته وچې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت نسکور او طالبانو افغانستان ونیو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د منځري ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشي ځکه چې تر ډیره د افغانستان وضعیت پرې سیوری غوړولی و، ژمنه وکړه چې هیواد به له عراق سره کلک ولاړ وي. ماکرون وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش چې یو وخت کې د عراق او سوریې د خاورې ډیره برخه لاندې کړې وه، تر اوسه یو ګواښ دی او باید په وړاندې د څارنې هڅې کمزوري نشي. زمو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني سپه دولش پښنیوي اورید. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي سره لدی چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو امریکایي ځواکونه به د اگست تر یو دیرشمې پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. بایدن وویل د پاوز قومندانانو ته امر کړی چې د کابل پر هوایي ډګر د بلې احتمالي حمله په وړاندې د خپلو سرتیرو د خوندي کولو لپاره ټول اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د ترورستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو څلیرویشتو تر شپږ دېرشو ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپلو پوځي قمندانانو ته یې امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپلو ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره او دا مسله دې یقیني کړي چې دوی هلته د خپلو سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي او د اګست په یوویشتمې شپږ زره اته سوه نور کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول وایستل. بایدن زیاته کړه له افغانستانه د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته هم له دې هېواد د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلن پوځي ماموریت دوه ورځې وروسته د را روانې سېشنبې په ورځ چې د اګست د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده رسما پای ته رسېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش چې پر کابل هوایي ډګر د وروستي خونړۍ حملې مسؤلیت اخیستی، د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د غچ اخیستونکي برید په اړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو د داعش دوه غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګناه ملکیانو په ګډون دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستی برید نه وي، بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درسیزوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل او ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه برید ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. پر اسلامي دولت ډلې یادایش امریکا دغه برید دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکي حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه 120 افغانان او 13 امریکایي سرتیري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواده ووزي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولی دي. د برېتانیا پوځ هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبه بشپړ کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ غړنه کې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان خپل غوره وګړي له لاسه ورکړي. ورځپاڼې د درې کسانو ژوند ته اشاره کړې چې یو یې د یوې بهرنۍ رسنۍ ژورنالیست دی، دویم یې په یو نا دولتي پراختیایي سازمان کې کار کوه او درېیم یې یو هنرمند دی چې کابل کې ګڼ مینوال لرل. تر څو ورځې مخکې پورې له دې درې کسانو یو هم نه غوښتل چې له افغانستان څخه ووسي، خو اوس درې واړه غواړي چې افغانستان پرېږدي. ورځپاڼه وایي له افغانستان څخه د استعدادونو تیښته، هغه هم په دې هیواد کې له شل کلونو هڅو او زیاتو لګښتونو وروسته، د زغم وړ نه ده او دا وصیت اصلا د افغانستان راتلونکي ته تر ټولو لوی ګزار دی. د افغانستان په مالی وزارت کې د اوبو او انرژي د برخې سلاکار الیاس وردک دی ورځپاڼې ته ویلي له افغانستان څخه د استعدادونو د تیښتې اغیز به پراخ وي. ورځپاڼه همدارنګه د طالبانو له قبله وایي چې دا خلک د لویدیځ لخوا تیرستل شوي دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادۍ لړیو ته وویل دوی نه غواړي چې د افغانستان ځوان استعدادونه له هېواده ووسي او په پردیو هېوادونو کې سرګردانه شي. د مجاهد په وینا د افغانستان ټولو خلکو ته به د دې هېواد د راتلونکي په جوړولو کې د ونډې اخیستو چانس ورکړل شي. لاس انجلس ټایمز د یو افغان ژورنالیست له قوله وایي په دې خلکو میلیونونه ډالر لګښت راغلی او لویه پانګونه پرې شوې چې له هېواد څخه وتلي افغانستان ته لوی زیان دی. دا د خبريال په وینا طالبان په هیګي چې څنګه جګړه وکړي، خو دوی له افغانستان څخه د تختیدلي کډرونو تشنشي ډکولای او ډکولي اسانه کار هم نه دی. د نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ غړنه کې د امریکایي سناتور ټیډ کروس څرګندونې نقل کړي چې وای په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تر پای ته رسیدو مخکې د باګرام له هوایي ډګر څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه یو ویجاړونکې پریکړه وه. د امریکایي سناتور پر خپل ټوئیټر دا څرګندونه په کابل هوایي ډګر کې د هغه ورستۍ چاودنې په تړاو کړی چې د چارواکو په وینا 120 افغانان او 13 امریکایي سرتیري پکې وشل شي. د کابل د شمال په 40 کیلومتري کې پرته باګرام پوځي اډه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه وه، خو د جولای د میاشتې په لومړیو کې امریکایي ځواکونه په نیمه شپه له دې پوځي اډې څخه ووتل. دوی ان هغه یو افغان کمانډان ته چې باید د باګرام هوایي ډګر مسولیت پر غاړه اخیستای وای خبر هم ورنکړ.
په داسې حال کې چې د امریکا او نورو متحدانو لخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د خپل وګړو او نورو افغانانو د استلو بهیر بشپړې دوته نږدې شوې ده او امریکا به د راتلونکي سه شنبه پر ورځ په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د دوام په اړه د ځینو خواو له لوري اندېښنې راپورته شوې دي، خو طالبان وایي کله چې ټول بهرني ځواکونه ووزي تخنیکي او نور پرسونل تیار دي چې د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي. د کابل هوایي ډګر په وروستیو دوو نیو کې چې امریکایي او د نورو متحدانو ځواکونو یې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي، ټولې ملکي الوتنې درېدلې دي. دغه عملیات چې بشپړې دوته نږدې شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې آیا د کابل نړیوال هوایي ډګر به د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه به له دې هېواده ووزي لازم تخنیکي وسایل او پرسونل ولري چې ملکي الوتنې ورته بیرته پیل شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر به فعال وساتي او دې چارې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
کله چې د خارجي ځواکونه د میدان نه ووزي نو موږ د میدان د پاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پایلو کې تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو مرستندویه ټولنې غواړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پرانستی وي، ځکه افغانستان چې سخت وچکالۍ او جګړو ځپلی، شاوخوا 13 میلیون وګړي بشري بیړنیو مرستو ته اړتیا